چشم. سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د لغمان د وروستۍ جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. استرالیا په کابل کې خپل سفارت د امنیتی اندېښنو له کبله بندوي. په نورو خبرونو کې د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کومانډو ځواکونو په هرات کې د طالبانو له یو زندان څخه لسګونه بندیان خوشي کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ته خپل سفر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی. بشپړ خبرونه ورسته لدی چې استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د بندولو خبر ورکړ. افغان حکومت ویلي چې د نړیوالو د سیاسي استازولیو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت خپل مکلفیت ګڼي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن اعلان وکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې خپل سفارت ښایي په روانه اونۍ کې بند کړي. ښاغلی موریسن نن په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه پر روانو میاشتو کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له وجې کوي. موریسن ویلي چې په کابل کې د استرالیا سفارت ښایي د جمعې په ورځ بند شي، او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت نا وخت د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته په یو بیان کې وویل چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي، خو بیان یې زیاتوي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس د بهرنیو استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی. له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان په کابل کې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړې کړي، خو د افغان حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ډاډ ورکړی چې د امنیت د خوندي کولو توان لري. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کومانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه 140 بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ رادیو ته وویل دا کسان کومانډو ځواکونو تیره شپه د طالبانو پر یو زندان د چاپې پر مهال خوشي کړل.
زموږ 141 تنه هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې وه، د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له یو زندان څخه خوشی شول.
ښاغلی فرهاد زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال 9 تنه طالبان چې د زندان ساتونکي و هم وژل شوي دي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کابینه له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې اندازه پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزای دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي، چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته خپل سفر د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي، او د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبدالله سره به وګوري. ولسمشر جو بایدن ویلی چې د بلنکن سفر د اسرائیل او حماس ترمنز د جګړې له درېدو او اوربند وروسته د سیاسي هڅو په هدف ترسره کیږي. بلنکن به د سفر پر مهال د جګړه ځپلې غزې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطینی ډلو او اسرائیلو له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مې په 28مه نیټه پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د راین ایر هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې د جبري کینولو او د یو خبریال د نیولو په خاطر د بیلاروس حکومت غندلی. بایدن په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو وویل د بیلاروس دا اقدام چې یوه مسافر وړونکې الوتکه یې چې د اروپایي ټولنې د دوو غړو هیوادونو ترمنځ سفر کاوه په جبر سره کیناستو ته مجبوره کړه او بیلاروسی خبریال یې ترې راښکته کړ نړیوالو اصولو ته ښکاره سپکاوی دی. بایدن دا اعلان پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پر بیلاروس د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو موافقه وکړه او د غړو هیوادونو د ملکی هوایي چلند پر شرکتونو یې غږ وکړ چې د ختیځ اروپا د دې هیواد پر فضا له تیرېدو ډډه وکړي. د دې موافقې له مخې د بیلاروس هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د اروپایي ټولنې له هوایي ډګرونو او هوایي حریم څخه کار واخلي. د بیلاروس پر وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې غوسه ورسره له هغو پارېده چې د دې هیواد چارواکو د راین ایر د هوایي شرکت الوتکه چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه د بمي حملې د جعلي ګواښ په پلمه د یوې جټ جنګي الوتکې په وسیله د مینسک هوایي ډګر ته راښکته کړه او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتاسویچ یې توقیف کړ. او په امریکا کې د کورونا وایرس د مثبتو مواردو شمیر د یو تیر کال تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په سلو کې شاوخوا 60 وګړو ته د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یو دوز ورکړل شوی دی. په امریکا کې په تیرو اوو ورځو کې د نویو مواردو شمیر له 1,00,000 او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر په روانه اونۍ کې له 4,00,000 څخه راټیټ شو. خو برعکس په آسیا او په تیره په هند کې د دې ویروس د نویو مواردو د زیاتېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. په هند کې پرون په دې ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو کسانو شمیر او بخې له 3,00,000 واوښت. په تایوان او ویتنام کې چې د کورونا وایرس د نویو مواردو شمیر زیات شوی هم د دې ناروغۍ پر ضد مبارزه چټکه شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته راوبلم. افغان چارواکي وایي چې په لغمان ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 2,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه 3 ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي او خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او لا هم هلته د دوی عملیات روان دي. په دې اړه په دې راپور کې نور تفصیل واورئ.
لغمان کې د تازه بې ځایه شوو سروې لا نه ده بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2,000 کورنۍ او خپلې مېنې پرېښې دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنیو تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یادو ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. ښاغلي شاکر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنیو ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د اړتیا وړ توکي ورسوي.
تقریبا موږ
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځایه شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاتې دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته وړمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه وو، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو 10 پوستې نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان یې د لغمان له ډیرو سیمو په شا تمبولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لږ تر لږه 18 طالبان یوازې په یوه ورځ وژلي او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیې پورې روان وي.
عملیات‌های عراقی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
د امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د مهترلام شاوخوا او د الینګار ولسوالۍ پراخې سیمې د طالبانو چاڼ سوي. اوس زموږ ځواکونه په الیشنګ ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. دې ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې تل یو بل ته د دغه سې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه د ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوهې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو پر دوآب ولسوالۍ ډله ییز برید وکړ. چارواکي وایي چې د دې برید پر مهال طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور معلومات له سیمې په دې راپور کې واورئ.
د نورستان دوآب ولسوالۍ چې د لغمان ولایت سره نږدې پرته ده، چارواکي وایي تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی. د دوی په خبره چې یاد برید هلته د میشتو افغان ځواکونو لخوا په شا تمبول شوې او برید کوونکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د سې شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل
بېګا شپه د یوې بجې شاوخوا د طالبانو لخوا نه د څلورو استقامتونو نه د دوآب ولسوالۍ مربوطاتو باندې حملې شروع شوې وو. تقریبا درې ساعته د جنګ دوام وکړه. شدید تهاجمي حمله یې کړې وه. امنیتي ځواکونو په ډېره مېړانه هغوی په شا تمبولې دي او تقریبا 12 نفر یې زخمیان دي. نورګرام ولسوالۍ دپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال صاحب داد په شمول څو نفر مهم جنګیالي مړه دي.
د والي په خبره چې وسلوالو طالبانو له یوې اونۍ څخه د دوآب ولسوالۍ د نیولو لپاره چمتووالی نیولی و. د لویدیز نورستان په گاوند کې لغمان ولایت کې د څو مورز د چی د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوې پکې یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي. په لغمان کې رواني جګړې لویدیز نورستان ته تلل لار هم د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې ده چې لامل خلک ستونزو سره مخ دي. د دوآب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د لارې بندېدو په وجه یې په سیمه کې د خوراکي او نورو موادو کمی رامنځته شوې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دوآب کې د تېرې شپې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خلک وایي په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو سره د طالبانو هوکړه لیک او ورپسې بین الافغاني خبرو افغانانو سره د جنګ پای ته رسېدو او سولې راتلو هیلې پیدا کړې وې، خو له تېرو څو میاشتو په دوحه کې په ټپه ولاړو خبرو او د جګړې د سنګرونو ګرمېدو سره دا هیله هم په ناهیلۍ بدله شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه د موسیقي پروګرام د آزادی رادیو پیلېږي، خو دا د خبرونې وروستی راپور چې یو نړیواله مسله ده. اروپایي کمیسیون بلاروس ته خبرداری ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د راینیر هوایي شرکت الوتکه د یکشنبې په ورځ له یونان نه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بلاروس پر فضا د بم جعلي خبرداری ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کیناستو ته مجبوره شوه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان در لین پرون وویل تر هغه چې د بلاروس رژیم د ډیموکراسۍ پر لاره سم شوی نه وي، پر دې هیواد د اروپایي ټولنې بندیزونه به روان وي.
د بلاروس وروستي اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پارولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي. د دې غوسې لامل دا دی چې بلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکې الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبریال د مسافرو لمانځه توقیف کړ. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د